السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د سهار لسو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به واورې په شمالي وزیرستان کې په توو جدا جدا امریکایي ډرون بریدونو کې لږ تر لږه اوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. و باورې افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته په سفر دی چې هغلته به نوموړي د امریکایي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې د احتجاج او په پاکستان کې د ماشومانو جینکو د ودولو په اړه هم رپورټونه لرو. په خبرونه کې هفتهوار پروګرام پام کوه هم شته، خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل نور.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بے پایلټ الوتکو په دوه جدا جدا حملو کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا سیمې د جمهوریت په اړه یو قرارداد منسوخ کړی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د دفاع وزیر په توګه چک هیګل او جان برینن یې د سی آی اے مشر نومول دي. اوستا خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بے پایلټ الوتکو په دوه جدا جدا حملو کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نوم یې نو غوښتل په ډاګه شي تایید کړی دی چې د بے پایلټ الوتکو په یو حمله کې بیګا لومړی د شمالي وزیرستان په حیدر اخیلو سیمه کې څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. څه کم یو سات وروسته یوې بلې پیښه کې د امریکا د بے پایلټ الوتکې په برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. ویل کېږي دغه وسلوال په هسو او خیلو کلي کې وژل شوي دي. تمه ده چې د افغانستان او امریکا ولسمشران به د جمعې پر ورځ په امریکا کې د ملاقات په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي تړون پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ولسمشر کرزي بیان ایمل فیزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر په خپل درې ورځني سفر کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر انتقال او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه او تجهیز هم بحث وکړي. نوموړي د ولسمشر کرزي د ملاقاتونو په اړه وویل
درو ورځو کې دي په نهم لسم او یولسم تاریخ باندې د جنوري په یولسم باندې د اوباما سره ګوري، په نهم او په سټیټ ډپارټمنټ سره ګوري. درې ورځې نه سفر لیکل
بلخوا سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي باراک اوباما غواړي له ولسمشر حامد کرزی سره په افغانستان کې د دوامداره انتقال او د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهاله شراکت په برخه کې د ګډ دریس پاړه خبرې وکړي. کرزی او اوباما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر او افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو موضوعات هم له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو لخوا پر پاکستانی سرتیرو د برید پر ضد تیر ورځ په رسمي توګه احتجاج کړی وو. پاکستانی او هندي پوځیانو د اتوار پر ورځ پر یو بل ډزې کړې وې او وروسته یې پر یو بل د دې پیښې تور لګولی وو. اسلام آباد وایي پر دې پیښه کې یو پاکستانی سرتیری هغه مهال ووژل شو او یو ژوبل شو کله چې د هند سرتیرو د پاکستان پر یوې پوستې برید وکړو، خو د هند چارواکي دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا سیمې د جمهوریت په اړه یو قرارداد منسوخ کړی دی. تیر ماښام د صوبایي سیمې په غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا دغه قرارداد منسوخ کړل شو. په دې قرارداد کې ویل شوی هغه قوتونه چې په پاکستان کې په غیر جمهوریت طریقه بدلون راوستل غواړي باید چې آئینی لار خپل کړي. په افغانستان کې صف ځواکونه وایي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو د برید له امله د دې یو سرتیری وژل شوی دی. اصاف نن په خپل یو بیان کې ویلي یو تن چې د افغان ملي اردو جامع پر تن وي د افغانستان په جنوب کې د اصاف په سرتیرو ډزې وکړې، یو سرتیری وژو. دغه بیان کې د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چک هیګل د هیواد د دفاع وزیر او د ترهګرې پر ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشرتابه نومول دي. اوباما د دواړو مشرانو نامزدګي د ګل پر ورځ په واشنگتن کې اعلان کړه. چک هیګل او جان برینن به اوس د امریکا له سینټ څخه د تایید رای اخلي. چک هیګل د ویتنام په جګړه کې هم برخه اغستې وه او په اسرائیل د انتقادونو او ایران سره د خبرو په اړه مشهور دي. د ګل پر ورځ ولسمشر باراک اوباما هیګل یو داسې مشر وبالو چې د په وینا امریکایي سرتیري پرې ارزي.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic.
زمون په پوس کې بعد چک هیګل مشري تاریخي وي. نو موړې بعد پوس د خدمتي رتبه په لرلو لومړنی کس وي چې د دفاع د وزیر په توګه به دنده ترسره کوي او په داسې وزیرانو کې به یو وي چې په جنگ کې جوبل شوی وي او لومړنی د ویتنام د جګړې په خانه برخه غستون کې دی چې د دفاع د وزیر په توګه ټاکل
کیږي.
بلخوا جان برینن په سی آی ای یا د امریکا پر مرکزی استخباراتی اداره کې 55 کاله تیر کړي. نوموړي د 2013 کال کې د اغو عملیاتو په پلانونو کې مهمه ونډه لرله چې پترس کې د پاکستان په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن وچل شو. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکي ویلي د غربي بندیزونو له کبله په تیرو 9 میاشتو کې د هیواد د تیلو برآمدات 30% کم شوی دي. د تیلو وزیر رستم قاسمی د ګل پروس وویل د تیلو د برآمداتو له کمېدو سره سره ایران ته د نورو هیوادونو لخوا د تیلو راتلونکي پیسې هم 50% کمې شوې دي. د قاسمی لخوا د دې خبرې منل مهم دي ځکه چې تر اوسه نوموړي له هغه ایرانو چارواکو یو و چې په کلکه دا دعوه کوله چې د هیواد د تیلو په برآمدادو د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه اغیز نه لري. په دې وروستیو کې ځینو نورو چارواکو هم دا منلې ده چې بندیزونو یې اقتصاد ته تاوان رسولی دی. تیره میاشت اقتصاد وزیر شمس الدین حسینی ویلي وو چې د غربي بندیزونو له کبله د تیلو ګټې 500% کمې شوې دي. پر تهران بندیزونه تیر کال د جولای په میاشت کې لګېدلي وو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په دوه جدا جدا امریکایي ډرون بریدونو کې و مشکوک وسلوال وژل شو دي. و بوري افغان ولسمشر حامد کرزی په امریکا کې دی او هغه ته بدل وړپور امریکایي چارواکو سره په یو شمېر چارو خبري وکړي. د یوې غیر سرکاري ادارې رپورت وايي په پاکستان کې تیر کال په فرقه ییزو پیښو کې زیاتوالی راغلی. د بشري حقوقو یو کارکونکی وايي
داسې قوتونه دي چې په پاکستان کې عدم استحکام پیدا کول غواړي. نو ریاست خو دا دي چې ریاست خو چې تر څو وسایل دي هغه به استعمالوي، خو دغه سره د عام خلکو هم په کار کې هغوی دي چې روچت شي او دوی سره نه خوا.
یو نړیوال رپورت وايي په پاکستان کې ګڼ شمېر ماشومان په وړوکوالي کې ودیږي. د بشري حقوقو یو کارکونکی سوای
یو وړی کی عمر کې چې واده دي چا کیږي ټولو کې مخ ته خومنګ ولا ماشوم تو بالکل ختم کو تبا کو او بیا هغه سره سره هغه ماشوم ذهني توګه باندې بشولت کیا رہی نه.
د مذهبونو مسلکونو د کامی امن کمیټه غړي وایي د ټولو مذهبونو رایې کېدل د وخت ضرورت دی. د سیک مذهب سره تعلق لرونکي یو کس وایي
مونږ چې څومره راغون شي دلته چا کم مذهب سره تعلق سره دی هغه سیک دی، هندو دی، مسلمان دی، هغه عیسائی دی. زموږ مقصد دا دی چې زموږ په دې ملک کې پاکستان کې او خاص کر خیبر پختونخوا په دې کې امن راشي.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام کا پام کوه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکو په دوو میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه اووه طالب وسلوال وژل شوي دي چې د تحصیل میرعلي حیدرخیل او حسوخیل سیمو کې د وسلوالو پر کورونو باندې شوي دي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو همکار په دې رپورټ کې راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په دوا بیلابیل میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه اووه مشکوک طالب وسلوال وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا تیره شپه په حیدرخیل او حسوخیل کلي کې په دوا بیلابیلو کورونو باندې شوي دي. په سیمه کې موجود دولتي چارواکي زیاتوي تیره شپه خواوشا 12 بجې امریکایي بی پایلوټ الوتکو د میرعلي بازار سره نږدې حیدرخیل کلي کې د مشکوکا طالب وسلوالو یو کور په نښه کړ چې ورباندې سلور میزایل وداغل او دغلته یې سلور وسلوال ووژل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي بیا وویې په دغه برید کې درې وسلوال ژوبل شوي هم دي. د دوی په وینا نیم ساعت وروسته ډرون جازونو د یادې شوې سیمې سره نږدې حسوخیل کلي کې د مشکوکه وسلوالو یو بل کور په نښه کړ چې ورباندې درې میزایل وورول. چارواکي وایي په دغه دویم برید کې درې وسلوال له منځه تللي دي. د استخباراتي ادارو زنه چارواکي یو آزادې سرچینې وایي د حیدرخیل سیمې په اولنۍ میزایلي برید کې دوه ترکمن وسلوال او دوه نور ځایي وسلوال شامل دي. خو زنا ذرائع بیا د القاعده نائب امیر شیخ یاسین السومالی د وژنې راپورونه هم ورکوي. خو لا تر دې دمه د آزاد سرچینو او دولتي چارواکو لخوا د دې تصدیق نه دی شوی. نسیم خلق وای د تیرو سو ورځونو د غلطه د ډرون جازونو پروازونه زیات شوي دي او په هوا کې لاندې پروازونه کوي. په روان 2013 کال لومبه او ورځو کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د ډرون لخوا 15 بریدونه شوي دي، چې دوه ورځې وړاندې د سویلي وزیرستان بوبړ سیمه کې د کاري عمران درې بیلابیل مرکزونه په یو ځای په نښه شوي ول، چې پکې د کاري حسین ځای ناستې او حکیم الله نږدې رشته دار ولی محمد چې په ملا طوفان هم مشهور و د راپورونو تر مخه وژل شوی و.
په شمالي وزیرستان کې د امریکای ډرون بریدونو په حق لا تاسو معلومات واوریدل. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پرون له کابل څخه امریکا ته روان شوی دی. ټاکل شوی دا چې په راتلونکو درې ورځو کې به د ولسمشر بارک اوباما په شمول د لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون، افغان امنیتي ځواکونو د مسؤلیتونو په انتقال او د افغان امنیتي ځواکونو په تربیت خبرې اترې وکړي. زموږ همکار اجملان نور تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی چې واشنگټن ته په سفر کې د لوړ پوړي افغان پلاوی مشري کوي، د ولسمشر بارک اوباما او نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې وکړي. نړیوالو رسنیو د ولسمشر کرزی دا سفر امریکا ته مهم سفر بللی. ولسمشر کرزی تر دې مخکې د خپل سفر په اړه ویلي و چې د امریکایي لوري څخه به وغواړي چې د افغانستان د ملي اردو او په ځانګړې توګه د هوایي ځواک په پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي، الوتکې او نور عصري پوځي تجهیزات دې افغانستان ته ورکړي. له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي مسله او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون موضوع هم د امریکایي چارواکو سره د ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو په اجنډا کې شامل مسلې دي. سپینې ماڼۍ ویلي د ولسمشر کرزی په دې سفر کې به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د حضور د څرنګوالي په اړه هم د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشي. دا مهال ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه په یو لړ مهمو توافقاتو غور کوي او ویل کېږي چې په دې برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان آلن سپارښتنې هم ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې ولسمشر بارک اوباما به څومره موده کې او په کومه چټکتیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملي کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې بارک اوباما به له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان د حکومت دننه د پراخ اداري فساد مسله هم وڅېړي. د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې د اداري فساد د مخنیوي او د شفافیت رامنځته کول هغه غوښتنې دي چې ولسمشر بارک اوباما به پرې د ولسمشر حامد کرزی سره خبرو کې ټینګار وکړي. د ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو، دفاع او مالی وزیران، د سولې د عالي شورا مشر او د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر سلاکار ملګري دي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به د خپل دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت د ټپي شوي رئیس اسدالله خالد پښتنې ته هم ورشي چې تیره میاشت په یو ځان وژونکي حمله کې ټپي شو او د درملنې لپاره امریکا ته استول شوی.
مستعفی شوی امریکایي جنرال مکریسټل چې یو مهال په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو کمانډانو ویلي دي د سپینې ماڼۍ د هغه فیصلې ملاتړ کوي چې غواړي تر 2014 کال تر پای له افغانستان څخه سرتیري وباسي. خو ویلي دي امریکا باید امنیتي مرستې په افغانستان کې جاري وساتي سو د افغانانو ملاتړ وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مکریسټل سره د مرکې په بنسټ یو رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی یې د اجملان نورو.
مکریسټل چې یو مهال په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان و، د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي دي چې موږ اخلاقي مسؤلیت لرو. موږ د 2001 میلادي کال وروسته په خلکو کې د دې تمې پیدا کړې چې امریکا به په افغانستان کې وي څو دا هیواد بیرته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته لورتلو وشخوري. نوموړي دا څرګندونې واشنگټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې کړې چې ټاکل شوی په ترڅ کې به افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او څرنګوالي په اړه او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې وکړي. مکریسټل ویلي افغانان اشغالګر پوځ نه غواړي، خو دوی دا ویره لري چې امریکا به په چورلټه توګه له افغانستان څخه ووزي. د مکریسټل په وینا لکه یو ځوان هلک چې نه غواړي مور او پلار شاوخوا ووسي، خو غواړي په دې پوه شي چې که څه بد پیښ شي نو هغوی ورسره مرسته کوي. په افغانستان کې د ناټو د پخوانی قومندان وایي افغانان ماشومان نه دي، خو دوی باید پوه شي چې آیا پر امریکا باور کولی شي که نه. مکریسټل سره د امریکا د نوموړي د خاطراتو د نوي چاپ شوي کتاب په مناسبت شوي چې پکې نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ په شمول د خپل پوځي ژوند ځینې پیښې او خاطرې لیکلې دي. مکریسټل په یوه مجله کې د ده د څرګندونو پر بنیاد د یوې لیکنې له خپرېدو وروسته استعفا ته اړ شو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی مکریسټل له خولې ویلي افغانان اړتیا لري چې پوه شي موږ د دوی د ساتنې لپاره هلته یو او یوازې د دوی خاوره د خپل دښمنانو په خلاف د جګړې د سیمې په توګه نه کارو. مکرسټل په افغانستان کې د سرتیرو کمونی وداسې چاره بللې چې رغېدل ترې نشته. ویلې دي دا به د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې په خپله کار کولو ته اړ شي. نوموړي ویلي یو څوک تر هغې چمتو نه وي چې یو کار وکړي تر څو چې ورته پېښه شوې نه وي، او کله چې هغه کار سم ترسره کړي نو پوه شي چې د دې کار د ترسره کولو وړتیا یې لرله.
دا اجملانه تاسو تفصیل واوریدلو. ریئل کلیئر ورلد څیړنیز ادارې په یو رپورټ کې راغلی دی خبره دا نه ده چې څومره نړیوال پوځیان به په افغانستان کې پاتې کیږي، بلکې پوښتنه دا ده چې د دوی کار به سوي او څرنګه به دوی ته سامان او نورې اسانتیاوې ورکړل کیږي. همداراز په داسې حال کې چې نړیوال له افغانستان نه اوسي، د دغه هیواد نوي ولسمشر به د دې جوګه وي چې حکومت ته دوام ورکړي. د دې مقالې غټ ټکی د اسرار عالم مومند اورو.
له افغانستان سره په راتلونکو کې د نړیوالو پوځي او ولسي مرستو په اړه د میډیا او څېړونکو بحثونه یو خطرناک تصویر وړاندې کوي. امریکا پلان لري چې 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل ځواکونه او ملکی کارکونکي وباسي. دا هم پلانوي چې د مرستو په لړ کې خپل پوځي او ولسي لګښتونه کم کړي. مقاله کې راغلي دي خبره دا نه ده چې څومره نړیوال پوځیان به په افغانستان کې پاتې کیږي، بلکې پوښتنه دا ده چې د دوی کار به څه وي او څرنګه به دوی ته سامان او نورې اسانتیاوي ورکول کیږي. دوی مدا چې دغه ځواکونه به په کومو سیمو کې خپلې دندې ترسره کوي، او آیا دوی به په جنگي عملیاتو کې برخه اخیستې شي او کنه. تر دې دمه پورې یوازې دا خبره پړه غره چې ښکاری امریکا به د 2014 کال تر پایه پورې په افغان جګړې نورې لږ تر لږه یو نیم سل ارب ډالر خرچ کړي. لیکوال انتنی کوټزمن وای لنډه خبره دا ده چې تر هغه پورې د افغان جګړې په اړه یو پریکړه هم نشي کېده تر څو اوباما انتظامی د جګړې په لار کې د ټولو خوندونو لمن جوړولو لپاره په بشپړ توګه هلې ځلې نه وکړي. لومړی خبره دا ده په داسې حال کې چې نړیوال له افغانستان اوځي، آیا دغه هیواد نوې ولسمشر بار دی جوګوي چې تر څه حد حکومت ته دوام ورکړي. دویمه خبره دا ده چې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه دوه خبرې دي. لومبای دا چې له طالبانو سره خبرې وشي، خو طالبان وای تر څو نړیوال پوځیان نوی وتلی تر هغه خبرو ته غاړه نږدي. دویمه دا چې امریکا د افغان حکومت او پوځونو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د امریکا د دفاع وزارت روسي رپورټونه ښایي چې 2014 کال وروسته به له دوی سره دومره امنیتي سرتیری نه وي چې د افغانستان امنیت په صحیح مانو کې سنبال کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې د وکیلانو اتحادی مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلی ولسته په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل کولو حق ورکړي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان په رپورت کې اورو.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو وکیلانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلی ولسته په سپریم کورټ او های کورټ کې د ځای پولیټیکل انتظامی خلاف د اپیل کولو حق ورکړي، او دړکې ورکړي دا کچري قبایلی ولسته د حق ورنکړې شو نو د حکومت په ضد به قبایلی وکیلان د سیاسي ګوندونو غړي او طالب علمان یو احتجاجي کمپاین پیل کوي. د ګل پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې وروسته د فاټا لایرز فورم صدر اعجاز محمد مشال ریډیو ته اوایل چې تر سو پوری قبایلی اولستا د هیواد د نور اوسیدونکو په شان پوره پوره انصاف او مساوات نوی ورکړل شوی. قبایلی سیمو کې نه خو امن راتلی شي او نه دغلتا د پرمختګ کارونه کیدی شي.
دوی د کم از کم قبایلو ته په های کورټ او په سپریم کورټ کې د اپیل حق ورکړي. آیا دوی د آرټیکل 1 د لاندې ردی پاکستان اوسیدونکو نه دي چې دوی اوسیدونکو دینو های کورټ ته ورته دوی اپیل حق حاصل نه دي؟ هغه ته نن د انصاف او د مساوات سخت ضرورت دی.
دغه شان د فاټا لایر فورم جنرل سیکرټری تاج محل افریدی اوایل چې د موجوده حکومت لخوا فاټا اصلاحات هیڅ وجود نه لري ځکه چې پولیټیکل انتظامیه اوس هم د انګریز د وخت اف سی آر قانون لاندې واړه او زاړه خلک نسی او بندیوان کوي. د زیات کړه چې فاټا کې د سیاسي حل زل هم اجازه نه ورکول کیږي.
کوم هغه چې کړي زداري سپ کړي وو په 14 اگست باندې په 2011 کې په هغه باندې یو فیصد امپلیمنټیشن نشته. هغه چې کوم ذکر کړو چې 24 ګڼه مرزم پېښ کېږي هغه بالکل دغه تصور هم نشته. هغه ویلو چې په دې کې به بډاګان یا ماشومان نشي رست کولای، هغه بالکل دغه خلاف سره روان دي. او ماشومان په جنونو کې دي، هم زموږ د 60 سنه بره بډاګان زموږ په جنونو کې دي. په یو سیزن پاګه کې عمل درآمد نه شوی. نو د ټول نه ټول موږ دا راوستي چې کوم ته د های کورټ او سپریم کورټ کې د اپیل حق ملوشي، نو ان شاء الله د کوم برای چې په فاټا کې دي لا پی اف سی آر کې دا وکیلانو په دغه سره خبره کوي چې ان شاء الله دا شی ختم ولې شو.
دا یو پښتنه په جواب کې د فاټا فورم صدر اجاز محمد اوائل کی فاٹا ٹریبیونل کی دا قبائلی سیمو نمائندگی نشتا اوغا حس مانا نلری دا زیادہ کڑا کچری قبائلی اولستا پا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ کے دا اپیل حق ور نکلے شو نو بیا دوی با احتجاجی لاریون او مظاہرے پیل کوی
منگ جی بدی صبح کے تقریباً منگا سے 700 پورے زمنگ تعداد دے وہ سو سکم وہ سو پورے زمنگ دو وکیلان و قبائل و تعداد دے ددی صبح چ کم سیٹل وکیلان دی اگر منگ ٹول منگ سرا تیار دی دی صبح کے چکم و دا عدلی جنگ و ٹول قبائل وکیلان دا اگوی سرو اگوی منگ سرا دا مرستا کرے دا چکتا سو رو تر منگ سیٹل وکیلان بتا سو سرو دریگو
دا قبائلی وکیلانو دا اتحادی مشرانو دا چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری او دا فوج مشر جنرل پرویز کیانی تا ہم اپیل وکلو چی قبائلی اولستا انصاف او مساوات ورکولو کی دا دوی ملاتڑ اکڑی خالد خان مشال ریڈیو پیخبر
دا پاکستان الیکشن کمیشن وای چې راتلونکو انتخاباتو کې به هغه سیاسي ګوندونه برخه نشي اخیسته کوم چې د خپلې پارټۍ د نننۍ انتخابات نوي کړي او خپلې اساسي نوي سرګندې کړي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې دی.
د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملک ټولو پارټو ته یادګیرنه ورکړې ده چې د راتلونکو انتخاباتو نه د سموده وړاندې خپل د پارټۍ دننه کړي انتخاباتو نتایج او خپل د اساسو سرټیفیکیټ الیکشن کمیشن کې جمع کړي او چې کم ګوند داسې ونه کړي نو انتخابي نه خبرته نه ورکولې کیږي. نوموړي زیاته کړه
اپلیکیشن مونږ ته سبمټ کړئ چې مونږ تاسو ته الیکشن سیمپلز الاټکو پولیټیکل پارټي چې څومره دي د دوی اسسمنټس او د دوی د اسټ سرټیفیکیټس چې دي دا به ټول مونږ ته دوی سبمټ کړي. نمبر ایک. نمبر ټو دا چې دوی په انټرا پارټي الیکشن کړي دا غیر نه پای چې مونږ ته سبمټ کړي. اټ واز اونلي ا ریمایندر کوم پولیټیکل پارټي انټرا پارټي الیکشن نه دي کړی نو هغوی دي وکی چې مونږ هغوی ته الیکشن سیمپل الاټکو. اس لا او لا دا چې تر څو پورې دوی انټرا پارټي الیکشن نه کړي تر څو پورې دوی اسټس نه جمع کړي نو دیر
د پاکستان سیاسی ګوندونه د الیکشن کمیشن د بیان په حق لا څه دریز لري. کله چې دې لړکی مشال ریډیو د عوامي نېشنل پارټۍ د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر سره تماس ونیولو نو نوموړي وایي
تومره لیک الیکشن کمیشن چې داسې اناؤنسمنټ وکړي نو داسې پاتې نشته د ملک کې چې کې دیشي الیکشن یې نه دي کړی. نو هغه ته به مسله جوړی کی ځکه چې الیکشن چې تومره نږدې هغه خپل پارټۍ کې دنه الیکشن کول هغه د پاره وګرا دا په کارو چې دا کوډ اف کانډکټ څه وخت
بلخوا د مسلم لیگ نون جنرل سیکرٹر اقبال ظفر جگڑا وایي چې ټولو سیاسي ګوندونو لا دا حکم منل پکار دي او چې کم ګوند هم دا حکم نه مني نو باید چې بندیز پر ولګولې شي.
بائنڈنگ دے دا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے موجود ہم نے او منگ دا وایو چې ضروری دا چې جماعتوں کے لیے دلنا ہم جمہوریت نظام وی او الیکشن دی وی دا خو یو ویلکمنگ دا غدے او منگ خیر مقدمے کو چې پارٹو کے لیے باقاعدہ دا خپل الیکشن او سلسلہ جاری او ساری پکار دا او د دې باندې چې کم جماعتوں عمل نہ کین نو کار دا چې انتخابات لا را جره نو غدے غي سمبند کړي.
الطاف احمد وای چې هر هغه پارٹی چې بل یو سیاسي ګوند سره په شریکه په الیکشن کې برخه اخلي هغوی لپاره هم پارټي الیکشن او د اساسو تفصیل ورکول لازم دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې یوه غیر سرکاري اداره وایي په کال 2012 کې فرقه ایزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د بلوچستان په شمول کراچۍ، کرمیجنسی او گلګت بلتستان کې زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. رابعه اکرم خان د اسلام آباد نه تفصیل سره.
یو غیر سرکاری ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز خپل کلنی رپورٹ کال 2012 کی ویلی دی چې پاکستان کے پ فرقئی سپیخو کی 53 فیصد زیات والے راغلے دے. دی انسٹیٹیوٹ لخوا جاری شوی رپورٹ کی ویلی شوی دی چې کراچی، کوئٹہ، کرم ایجنسی او گلگت بلتستان کے در ٹولو نزیات فرقئی سپیخ را مخت شوی دی. دا رپورٹ زیاتوی چې غون پاکستان کے 1500 د ترہگرے پیخو ذمہ واری ترہگرو، بلوچ، کام پرسو او کئی سپیخو کی ککڑ خلقو قبولی کڑی دی او پدغه پیخو کی 2500 خلق مړو او تقریبا 3000 خلق جوبل شوی دی. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د سالانه رپورت په اړه د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو چارواکی او د بشری حقوقو کارپوه زهرا یوسف وای چې د دې ادارې د فرقئی سپیخو د شمیرې په اړه خو هغه تصدیق نه کوي. خدا خبره رشیا ده چې په فرقئی سپیخو کې زیاتوالی راغلی دی.
کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کی
دا وای چې مونږ ګورو چې په کراچۍ کې د طالبانو وجود شته او کراچۍ کې چې کم فرقې څخه پیښ شوې دي او په خاص توګه په محرم کې کمی پیښ شوې دي نو دا غي ذمہواری هم د طالبانو قبول کړې ده. د غرنګ بلوچستان کې هزاره کمیونټي سره تعلق لرونکي خلک په هدف کیږي نو په دغه پیښو کې لشکره جنگ وی ملوث ده نو وفاقي حکومت سره سره صوبایي حکومتونه په دې قابو موندلو کې پاتې راغلي دي او دا یو ډیره د تشویش وړ خبره ده. بل خوا د بشري حقوقو یو بل کارپو اسی ملک وینا ده چې حکومت سره سره د عام ولس د ذمہواری جوړیږي چې داسې قسمه په خودي مخنیوي وکړي شي.
داسې قوتونه دي چې په پاکستان کې عدم استحکام پیدا کول غواړي او هغه عدم استحکام د وژنې هغه بیرونی قوتونه چې کوم دي په غوښته لسنو کې زموږ ځنې خلک چې کوم دي اله بل کېږي چې هغه نه صرف ملک ته بلکې خلکو ته هم توان ورسي او دغه نه د قسمه د خلکو چې کوم دي هغه نه صرف یو ذهني توګه بني بلکې چې هغه چې کوم حقونه دي ځکه چې هغه په آزادۍ سره نشي ګرځېدی. تاسو ریاست خدای شي ریاست خو چې تر څو وسایل دي هغه به استعمالي خو دغه سره د عام وګړي د عام خلکو هم پکار چې هغه دې کې روچت شي او دوی سره بنا خواږي.
د فرقایي زپېخونه علاوه پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټډیز خپل رپورت کې ویلي دي چې د کال 2011 په نسبت کال 2012 کې خودکش بریدونو شمیره کمه وه او په ټول پاکستان کې یو کم سلوي خودکش بریدونه شوي دي چې پکې یوش په خیبر پښتونخوا کې شوي وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دا وروستیو کې یو نړیوال رپورت خپور شوی چې پکې په پاکستان کې د کموم رجینکو د ودونو ستونزه په ګوته شوې ده. د رپورت تر مخه د کموم رجینکو واده نه یوازې د دوی د صحت لپاره نقصان وي بلکې ورسره د هغوی په ذهن هم ډیر بد اثر پرې باسي. تفصیل په دې رپورت کې. د دغه رپورت تر مخه تیر کال د پاکستان په کلیوالو سیمو کې 26% او په ښاري سیمو کې 18% هغه جینکې واده کړې شوې چې عمرونه یې د 18 کالو نه کم وو. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي سمر منډلا وایي په هیواد کې زیاتره وړې جینکې په دودونو کې واده شي.
زیات توګه باندې چې کوم ماشوموالي کې ودونه کیږي هغه وروستو سلسله یا خو کلتور په نوم کیږي چې وایي په بادو کې دا شورا شوا یا سر پیسې کې ورکړې دا یا ولور دی او اکثر کم کیس ندی دا خو بیخی رپورٹ کی گی نا چھ رپورٹ کی گی بنانو بیا دیا چی اصل کم شمیر دے داؤں گنل سمر پا پاکستان کی دا ڈیرا گرانا دا خو چکتا سمخ کی کم دا تحقیق راغل دے دینا بوم دیر زیاد سیواوی دینا چھ خلق دا خپل یو د کور پر دې هغه ایشو غړي.
په ریپورت کې ویل شوی دی هغه ماشومان چې د 15 کالو نه کم عمر لري او په ماشوم نه جوړ شي د شل کلونو جینکو په پرتلې دمړ کېدلو 15 چنده زیات امکان وي. د سمر من الله په خبره په وړو کې عمر کې د جینکو ودونو کولو سره نه یوازې د خوې صحت بلکې په ذهن هم ډیر خراب اثر پریوزي.
مونږ چې کله وایو چې ظلم په چا زنانه باندې کیږي یا په ماشوم کیږي نو هغه تش فزیکل ظلم نه هغه ذهنی هم ظلم وی چې هغه هغه په سوچ هغه په ذهن اثر پریوزي. نو یو وړی کی عمر کې چې واده دي چا کیږي ټولو کې مخ ته خومنګ والا ماشوم تو بالکل ختم کو تباہ کو او بیا هغه سره سره هغه ماشوم ذهنی توګه باندې د شینه تیار نه چې هغه د یو کور هغه دا بوج دا ټینشن اوچتوي شي.
په پاکستان کې د ښځو د مقام لپاره د کمی کمیشن مشره انیس هارون وای اتلس کاله د کم عمر جینکو عمر ټاکلو لپاره دوی هڅه کوي او قانون یې جوړ کړی دی خو لا یې په پارلیمان کې منظوري پاتې ده. په پاکستان کې چې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي لپاره قانون دی په هغه کې د جینې عمر 14 کاله دی چې دا غي نه کم وي نو بیا هغه وړو کې عمر ګڼل کیږي. نو اوس چې کوم کار روان دی هغه دا دی چې د جینکو عمر ته د یو معیاري شکل ورکړي یعنی دا چې په هر ځای کې دا 18 شي چې کله د وټ خبره شي نو پای کې عمر 18 وي. په شناختی کارت کې هم 18 کال عمر ټاکل شوی دی نو په دې کې یو فرق موجود دی چې د قانون او انصاف کمیشن ته پکو ته شوی دی. دغه قانون اوس جوړ دی خو په پارلیمان کې منظوري لا پاتې ده. د امید خوشتا چې کله نه کله به پرې په ښه ډول عمل وشي. دا چې په شریعت کې د جینې واده کله کېدی شي د مذهبي چارو کارپو کاری روح الله مدنی په دې حواله سره وایي
شریعت خو دا وایي چې کله که الگ وی او که جینه وی او چه بالغ شي نو بیا داغه پخپله نکاح کول غواړي نو هم ورته اختیار ده که والدین غواړي چې هغوی رشته وکړي نو هم د هغوی په مرضۍ باندې کولی شي. شریعت په نظر کې دې دپاره صرف او صرف یو شرط دی هغه بالغ کېدل دي. هغې نه مخکې چې دی د هغوی واده جایز نه دی، لیکن دا چې که د یو مخصوص جینې یا الگ باره کې ډاکټر دا وایي چې یاره دته په دې عمر کې د واده نقصان کېدی شي، علما د هغې اجازت ورکوي.
د کارپوهانو په خبره یوازې په هغه صورت کې بدلون ممکن دی چې کله خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي چې په وړوکي عمر کې جینا کې ودول نه یوازې د اسلام او قانون خلاف خبره ده، بلکې د دې نقصانات هم ډیر زیات دي. د سهار لس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه دانی ساجمل نورو. په شمالی وزیرستان کې د بے پائلٹ الوتکو په دوه جدا جدا حملو کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال بجلی شوې دي. د خیبر پختونخوا سملې پرون د جمهوریت په اړه یو قرارداد منظور کړی. په افغانستان کې سبز ځواکونه وایي د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو سرتیرو د برید له امله د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر چې د امریکا په سفر روان شوی تبله چې د جمعې پر ورځ به د امریکا ولسمشر سره ملاقات وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد د دفاع وزیر په توګه چکهګل او جان برینن یې د سی ای ای مشر نومولی دی. او یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلي د غربي بندیزونو له کبله په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد د تیلو برآمدات 30% کم شوی دی. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکاري رابیا اکرم خان نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سي دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ د دوستۍ او تعاون خبرې اترې روانې دي. د دواړو ملکونو حکومتي چارواکي دورې هم کوي. پاکستان او هند د تجارت په میدان کې بهترین عمل ګرځول لپاره ګامونه اوچتوي. خپل منځي اعتماد ته ودې لپاره کرکټ او کبډې سره سره مختلفې مقابلې کوي. خو په داسې وخت کې په پاکستاني چیک پوسټ د هند له اړخه حمله یو ډېره د افسوس خبره ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادي وجه د کشمیر مسله ده چې هغه تر اوسه نه ده حل شوی. پاکستانی ولس په دې مسله حساسه ده، خو هغوی دا امید هم ساتي چې یو ورځ به دا مسله حل شي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان په دې اړه ډېر ګامونه اوچت کړي دي او نور کولو ته هم تیار دی. او د دې اعتراف د هند خارجه چارو وزیر سلمان خورشید په یو پریس کانفرنس کې هم کړی دی. ادارې وړاندې لیکي چې هند ته هم د دې جذبې سره د پاکستان د ګامونو مثبت جواب ورکول پکار دی. په دې سلسله کې نور معاملونو علاوه په کشمیر با مقصد مذاکرات به کول وی او دې سره سره پاکستان او هند دوستۍ سفر د الزامونو نه ساتل هم دي. نو صرف په دې صورت کې جنوب ایشیا کې امن او استحکام او ترقی راتلی شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې آی ایم ایف سره د معاهدې وروستو بجلی په نرخونو کې وخت په وخت اضافه کول د حکومت مجبوري ده. که یو خوا حکومت د دې اعتراف نه کوي نو بل خوا اولس هم په اعتماد کې نه اخیستی کیږي. ادارې لیکي چې موجوده وخت کې زموږ د ملک معاشي حالات ډیر خراب دي. حکومت په قرضو د سود ورکول لپاره په نورو قرضو اخیستو باندې مجبوره دی. او نړیوال مالیاتي ادارې حکومت ته قرض ورکولو په وخت په ملک کې ګیس، بجلی او پیټرول مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه لاره وخی. ادارې لیکي چې مسلې حل دانه دي چې حکومت وخت په وخت د بجلی او ګیس نرخونه زیاتوي، بلکې ورله په کار ده چې خپل د ټیکس دایره وغځوي او چې کم ځای کې گنجیش وي هلته دې د ټیکس په شرح کې اضافه هم وکړي. خو هر ځل دې په غریب ولس بوج اچول بند کړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې ملک کې بندې کارخانې یو ځل بیا وچلوي چې دا شان ملکي معیشت ښه شي.
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخوانی کمانډان جنرال سټانلی مکریسټل د نوي کتاب او ای اف پی په کراچۍ کې د امنیت په خراب حالت رپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بونيري د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال سټانلی مکریسټل په خپل نوي کتاب کې لیکلي د ولسمشر اوباما د واک وړومبې کال په افغانستان کې د جنگ د پالیسۍ په اړه د وایټ هاوس او پینټاګون ترمنځ د بے باورۍ ښکار شوی و. رویټرز خبر ایجنسی د راپور د مخه میکریسټل ویلی اوباما په داسې وخت کې ولسمشر غوره کړی شو کله چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر د طالب یاغیانو په شا د تمبورو لپاره د 150 نورو ځواکونو غوښتنه کوله، خو په دې غوښتنه د تیر کال د اوړي پورې څه عمل ونه شو. میکریسټل په خپل کتاب مای شیر آف د ټاسک کې لیکلي، ولسمشر اوباما د یو داسې پریکړې کولو سره مخ شو چې د وخت د حساسیت سره تړلې وه، چې له کبله یې د وایټ هاوس او د دفاع د وزارت ترمنځ باور کم شو. میکریسټل سپیناوی کړی د هغه په اند هر څه غیر ارادي وو، خو د وخت تېرېدو سره یې ډېر تاوان ورسولو. رویټرز لیکي دغه بې باورۍ د میکریسټل په استعفا کې هم یو کردار ولوبولو. د میکریسټل کتاب د ګل په ورځ خپریږي او پکې د هغه یاداشتونه او هغه واقعې ذکر شوي چې وروسته ورپسې هغه د خپل چوکۍ نه لاس په سر شو. بلخوا اے ایف پی خبری اجانس د پاکستان په لوی کاروباری ښار کراچۍ کې د امنیت د خراب حالت په اړه په یو راپور کې لیکلي چې کال 2012 په 20 کالو کې د کراچۍ لپاره د ټولو نه خونړی کالو. په کال 2012 کې په کراچۍ کې د لسانی او سیاسي اختلاف لکبله په رامنځته شوي تشدد کې 2000 کسان وژل شوي دي. اجانس لیکي کراچۍ ته د خلکو د هجرت لکبله د خار وسایل د فشار د لاندې دي او د شناخت او واک لپاره جګړه نور هم خونړی شوې ده. د دې جګړې ښکار عادي وګړي دي چې یو ورځ د کور وزي او بل ورځ بیا خپل کورونو ته راستانه نشي. د سیاسي ګوندونو مشران د تشدد د دې پیښو غندنه کوي. بیا هم په دې پیښو کې ککړ خلک د لسانی او سیاسي ګوندونو سره تړلی دي او ډېر پکې د سزا نه بچ پاتې کیږي. اے پی د سټیزن پولیس لایزان کمیټې په حواله لیکي چې په کال 2012 کې په کراچۍ کې 2124 کسان وژل شوي دي او دا په 20 کالو کې 72 کالو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کېګل د هیواد د دفاع د وزارت څوکۍ ته او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د ولسمشر سلاکار جان برینن د سی آی اے مشرتابه نومول دي. د مشال ریډیو همکار اجملانه نور تفصیل اورو.
ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د ملي امنیت په برخه کې دوه مهمو څوکیو ته د چک هیګل او د جان برینن نومونې په احتمالي توګه لانجمن انتخاب ښکاري. هیګل چې د ویتنام په جګړه کې برخه لرله، ایران ته د اسرایلو پر پوځي ګواښونو د منتقد په توګه مشهور دی. نوموړي همدارنګه د هغه هڅو ملاتړ هم کړی چې غواړي په افغانستان کې د راتلونکي سولې په اړه له ایران سره خبرې اترې وشي. څېړونکي وایي هیګل ښایي د یو شمېر پوځي جنرالانو د غوښتنې خلاف له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د لا چټک ایستلو ملاتړی ووسي. خو سره له دې هم هیګل پخوانی جمهوري غوښتونکی سناتور دی. هغه د کانګرس د یو شمېر جمهوري غوښتونکو لخوا له داسې انتقادونو سره مخ دی چې د اسرایلو ضد او د ایران په وړاندې نرم دی. د جان کارنیان په نوم یو جمهوري غوښتونکي سناتور په یو بیان کې ویلي د دفاع وزارت ته د چک هیګل نومول به زموږ ملګري هیواد اسرائیل ته تر ټولو بد پیغام استول وي. خو له انتقادونو سره سره هم تر اوسه هیڅ جمهوري غوښتونکي نه دي ویلي چې په سنا کې به د هیګل د تایید مخه ونیسي. جان برینن چې د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشرتابه ته نومول شوی په سی آی ای کې 25 کاله تیر کړي. نوموړي د 2012 میلادي کال د هغه عملیاتو په پلانولو کې مهمه ونډه لرله چې په ترڅ کې د پاکستان په بټاباد کې اسامه بن لادن ووژل شو. نوموړي په سعودي عربستان کې د سی آی ای د یو مرکز د مشرۍ په شمول په دې اداره کې بیلابیلې دندې ترسره کړې. د دوشنبې په ورځ ولسمشر باراک اوباما هیګل یو داسې مشر ووالی چې د ده په وینا امریکایي سرتیری پرې ارزي.
Chuck Hagel's leadership of our military would be historic.
ولسمشر اوباما وایي زموږ په پاوس کې به د چک هیګل مشرتوب تاریخي وي. نوموړی به د پاوس د خدمتي رتبې په لرلو لومړنی شخص وي چې د دفاع د وزیر په توګه بدند ترسره کوي. همدارنګه به د امریکا په تاریخ کې یو لڅو داسې وزیرانو څخه وي چې په جګړه کې ټپي شوی او لومړنی د ویتنام د جګړې په خانه برخه اخیستونکی به وي چې د دفاع د وزیر په څوکۍ ټاکل کیږي. د جان برینن په اړه ولسمشر باراک اوباما وویل نوموړی په سیاسي کې 25 کاله تیر کړی او پوهیږي چې د امریکا د ملي امنیت غوښتنې باراک اوباما وایي جان په تیرو څلورو کلونو کې د تروریزم ضد او ملي امنیت په چارو کې زما د سلاکار په توګه زموږ د تروریزم ضد پراخې ستراتیژۍ ته وده ورکړې او څارنه یې کړې ده. د یادونې وړ ده که چیرې د امریکا سنا دا نومونې تصویب کړي نو جان برینن د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د پخواني مشر ډیوډ پیټریوس سیانیسي چې د یوې رسوایۍ له کبله استعفا ورکړه او چک هیګل به د امریکا د دفاع د اوسني وزیر لیون پنیتا ځای ناستی وي.
دا اجمالان نه تاسو تفصیل واوریدلو. د پاکستان انګریزي ژبه ورځپاڼه دی ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې لیکلي دي چې وسلوال طالبان په پاکستان کې د خپلو عملیاتو پراخولو ته دوام ورکړی دی، خو د پوز لخوا په ښکاره توګه داسې سنخ کاری چې دا غوی مخه ونیسي. د مقالې مهم ټکی درته زموږ همکار بوریوال کاکړ دروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د امنیتي حالاتو په اړه د خبرې کړې دي. ادارې په پیل کې لیکي پاکستان وار له مخه د وسلوالو طالبانو تر برید لاندې دی. د ادارې په لیکنه داسې نه ښکاري چې وسلوال طالبان دي پر پاکستاني ریاست د لا فشار اچونې لپاره نوې ایډیاګانې ونه لري. ورځپاڼه لیکي وسلوال طالبان د دړکو له لارې ولس پر دې مجبور کړی دی چې موبایل ټلیفون ونه لري او له شیه مسلک سره اړه لرونکي خلک خپل مذهبي رسومات هم هر ځای یوازې په ویره کې ترسره کړي. ادارې لیکي د وسلوال طالبانو په نویو چلونو کې د پاکستان د پوځي عسکرو تښتول هم شامل دي. ادارې پرمخ لیکي د ریپورټونو له مخې د جنوري پر دویمه نیټه داسې وسلوالو چې د پاکستاني پوځیانو وردې اغوستې وي د پنجاب له جنډ سره نږدې او عسکر وتښتول. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان امنیتي چارواکو د دې پیښو پخلی هم کړی دی. دا له هغه څو ورځې وروسته ده چې پېښور ته نږدې له درو چوکیو څخه د لیویزو ځواک 22 عسکر وتښتول. دا عسکر له هغه لږ څه وروسته ووژل شول چې د راخلاصولو لپاره روانې خبرې اترې ناکامه شوې. ورځپاڼه زیاتوي د پنجاب له جنډ څخه خیبر پښتونخوا ته پر لار د تښتول سو او عسکرو او یوویشتو لیویزو د تښتولو پیښې یو بل ته ورته دي، خو دا لا نه ده څرګنده چې د دې او عسکرو برخلیک به څه وي. ادارې لیکي هغه څه چې په ډاګه او څرګندې هغه دا دي چې وسلوال طالبان د خپلو عملیاتو دایره پراخوي، هغه ځکه چې د پنجاب جنډ داسې سیمه ده چیرې چې تر دې وړاندې د وسلوالو طالبانو د شتون یادونه نه ده سوې. داسې هم ښکاري چې وسلوال طالبان د امنیتي عسکرو د خوځښت په وخت او لار هم حال لري او د پوځي وردیو اغوستل داسې یو چل دی چې رښتونی عسکر تیر باسي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان واک د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدونکی دی او په ښکاره توګه داسې څه هم نه ښکاري چې د دې مخه ونیسي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې پوځ د ځان ساتنه نسي کولای نو دا څنګه ممکنه ده چې له هغوی دي د ولس د ساتلو تمه وسي.
پام کوا
الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
اناگی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
الله دی بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
چیو نشویشه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د آبادی ستونزه د ډیرو هیوادونو د ترقیاتي کارونو لپاره یو چیلنج دی. که څه هم د نړۍ شتمنو هیوادونو دغه مسله په کابو کې کړې او د آبادی شرح ټیټه کړې، خو بیا د پاکستان غوندې هیواد لپاره دا یو لویه مسله ده او د آبادی شرح په کمولو کې څه پرمختګ نه دی شوی. دا چې څنګه په دې رپورټ کې اورو. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د پاکستان د آبادی ستونزه په ګوته شوې ده چې د 2.05% سره هر کال سیوا کیږي او اوس 13 کروڑ ته رسیدلې ده. په دې حساب پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات آبادی لرونکي هیوادونو کې پشپګم نمبر راځي. د ورځپاڼې په خبره د خاندانی منصوبه بندي مسله د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده چې تقریبا هر ښځه په مجموعي ډول 4 بچی لري. ورځپاڼه بیا په دې لړ کې د یوې بلې ستونزې په حواله لیکي چې په زیات شمېر کې د ماشومانو د پیدایش سره سره بیا د ماشومانو د مرګ کچه هم سیوا ده چې دا معنی لري د پیدایش په وخت ماشومان او میندې مړه کیږي. په مقاله کې لیکل شوي په پاکستان کې په هرو دریو کې د یو ماشوم د پیدایش پلانینګ نه کیږي او دغه شان د نوي ماشوم ضروریاتو ته پام نه شي، خو بیا نن سبا ورو ورو احتیاطي تدابیرو ته پام ګرځېدلی دی. تر ورځپاڼې په خبره هغه جوړې چې کم ماشومان غواړي د پلانینګ سمې مشورې ته لاسرسی نه لري، بیا هغه میندې چې بغیر د پلانینګ په ماشوم نه جوړه شي یا خو خپل مړې شي او یا یې ماشوم ته د پیدایش نه مخکې نقصان ورسي. په مقاله کې د آبادی د کونسل په حواله لیکل شوی هغه ښځې چې په ماشوم نه جوړوي او د وړوکي پیدایش نه غواړي د اول نه 4 یا 5 بچي لري او د اقتصادي ستونزو له امله په دې فیصله مجبوري شي. ورځپاڼه زیاتوي د احتیاطي تدابیرو پر ځای د ښځو ته دغه فیصله د خاندانی منصوبه بندي یوه طریقه ښکاري. ایکسپریس ٹریبیون لکھی د نورلس سوا یو پنځوسم راهیسې د پاکستان آبادی دو چنده شوې ده او داسې اټکل کیږي چې تر 2050 به پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات آبادی لرونکي هیوادونو کې په څلورم نمبر شي. د ته په کتلو سره ځینې خلک وایي کې دي چې پاکستان ته هم په راتلونکي کې د چین په شان د یو ماشوم د پیدایش پالیسي خپلول شي، خو د ورځپاڼې په خبره خاندانی منصوبه بندي په زور نه بلکې په خپله خوښه باید وشي. د خاندانی منصوبه بندي د چارو ماهرین وایي پکار ده په دې لړ کې د سم کمپینونه وشي او ښځینه طبي کارکوونکي د احتیاطي تدابیرو خلک خبر کړي او ورسره سره دې نارینه هم په دې آماده کړل شي چې د کورنیو د غړو حجم دې کم وساتي. بیا د فیملی پلاننګ سره تړلي تنظیمونه وایي په کار د میندې د ماشوم ته د دوو کالو لپاره خپل پی ورکړي، نو دې سره به دا هم وکړل شي چې په دویم ماشوم کې وقفه رامینځته شي. پر ورځپاڼه کې لیکل شوي د آبادی موجوده شرح په نورو لسم بوجه چوي او ورته نور مشکلات پیدا کیږي چې داول نه په مسلو کې اخته دي. په مقاله کې لیکل شوي خاري سیمو کې د روزګار په خاطر د کلیوالو سیمو نه خلک روان دي چې لامل یې په دغو ښارونو کې ځای په کمېدو دی. ورځپاڼه د آبادی په موجوده شرح کې کمی نوي نسل لپاره ډېر مهم بولي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیغه
د نهي یا سیشن به پورس پوره فوجونی مبجا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مذهبونو او د مسلکونو د کمی امن کمیټې نوی ټاکل شوی غړو وینا ده چې د ټولو او مذهبونو او مسلکونو د مشرانو رایه او ځای کېدل د وخت ضرورت دی او په سیمه کې د امن راوستلو او فرقایزو نښتو په ختمولو کې دوی مهم کردار لوبول شي. په دې حقله د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان دا رپورټ دی.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو قومي امن کمیټه غړو وینا ده چې موجوده حالاتو کې ډیره ضروری ده چې د ټولو مذهبونو او مسلکونو مشران رايوځي شي او پروانه بدمنه کې خپل کردار د امن لپاره اولوبوي. په خبر پرېس کلب کې د خپل سوګو سګن پروتوکول دستوره کې د بیلابیلو مذهبونو د قومي امن کمیټه غړو مشال لیډو ته ویل چې دا وخت په بلوچستان، ګلګت بلتستان او د خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر ځایونو کې د شیګانو او نورو مذهبونو منونکو په ضد د ترهګرۍ خروانې دي او باید چې دغه ټول مسابونو او مسلکونو مشران په دې وخت کې یو موټی شي. دغه تنظیم وایز چیرمن قاری مذاهب ګل مشال لیډو ته صدرنګ وایي
دی وخت کم په گلګیت یا په دغه خواشه مضافاتو کې یا د پاکستان پر ټول سیمه باندې چې کم د مذهبي مسلکی جنگونو شروع دي لګر دی په حواله سره خپل بمس کې چې کم سیز نه اختلاف جوړیږي د کم سیز نه انتشار جوړیږي چې رقم اس کم دغه سیزونه بین شي نور مذهب ته تر سره خپل مسلک ته تر سره خپل مذهب د پروګرام زموږ هم دغه یو دی. په دې سلسله کې چې موږ د تمام مذهبونو والا چې دې کم چې د کسان دي د دې سرپرستان دي د موږ راغونډبل غواړو.
هم دغه امن کمیټې د سیک مذهب یو غړی چرنجیت سنگ مشال ریډیو ته ویل چې دی غواړي چې د دې کمیټې په هلو ځلو په ملک او په خصوصو دغه خیبر پښتونخوا کې امن راشي.
موږ چې څومره راغون شي یو دلته چا کم مذهب سره تعلق سره دی، هغه سیک دی، هندو دی، مسلمان دی، هغه عیسائی دی. زموږ مقصد دا دی چې زموږ په دې ملک کې پاکستان کې او خاص کر زموږ چې کومه صوبه د خیبر پښتونخوا په دې کې امن راشي، خوشحالي راشي او موږ ټول د دې امن لپاره راغون شو چې الله پاک دې زموږ په دې صبح کې امن راوړي.
د دغه دستوري ستر ملما او د مسبونو د دغه قومي امن کمیټې چیرمن د پیښور ډیپټي کمشنر جاوید خان مروت د دې کمیټې د کردار په خلاص صدرنګ وویل
بنیادی تور باندې په دې کې پریکټیکل سټپس اخیستل پکار دي او د معاشري هر فرد چې کوم دې په دې باندې خپل ځموري چلګ او تا کی او په دې کې بنیادی شکم خبره داغه د مکالمې د زدا غنم لګې ما بعض اوقات که خیر موشي د خبره د یو کوارټر نه دبل کوارټر راشي هغه کور د کنډم پور د لپاره هغه کنټرول کولو د لپاره چې کوم د ډایلوګ د کوم مکالمه دا یوزې کولو د لپاره کسه د سم مطلب باز اوقات خدای مکه سی ایشو سوی چې هغه په خپل کې سره کینی ډایلوګ تی په دې باندې او دغه خبره سره حل روباس.
یادونه ول دا چې په دستور کې ټولو مشرانو په دې خبره زور ورلو چې د هر یو مذهب او مسلک غټ غټ مشران رايوزې شي او د خپل کې سلا شي نو په گلګت بلتستان او بلوچستان کې چې کوم فرقیز فسادات کیږي نو د مخنیوي به اسان شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
مشال ریڈیو تغوگی اس وقت شبه دی ده هفته وار پروگرام پام کوا د دې پروگرام جوړون کې دی امان الله ناصر راځي چې په ګډه ورته وکړو.
پام کوا
خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم گرانو او قدر من ملګرو، یواری بیاس تاسو یار دلدار گرگین مرچکه حاضر ده درنگا رنگ نو خبرونو سره. په دې هیله یو چې یخنۍ به په هیټرانو او سټوپونو دننه کړي نه یاست، د زکام پوشپوش به د خلکو و مخ ته شرمنده کړي نه یاست، بندي پوزې او ټوخي به له خوبه ایستلي نه یاست، د ګیس زیات او کم پریشر به د ګیس دفتر والاو ته په کنځلو مجبوره کړي نه یاست، او د یخنۍ په سبب ماتو پایپونو به د پلمبرانو محتاج کړي نه یاست. واوري او بارانونه روان دي، غریبان په بړستونو کې پټ دي، او خانان په هیټر والا موټرانو کې د باندې موسمونه انجوای کوي. د هر چا خپل خپل نصیب دی. کم وخت چې باران اوریږي نو خانان خپل میرمنو ته په ګرمه او توده کمره کې وای راشه بیګم صاحبه، له کړکۍ نه د باندې وګوره، موسم څومره سوهانه او مستانه دی. خو داغه موسم د هغه غریب د پاره غمدانه او پریشانه وي چې په چت ولاړ یا خو د چت واوري صفا کوي، او یا بیا په باران کې د سوري چت نه لاندې بالټیانی ټپونه او جګونه سموي چې د کور سامان یې خراب نشي. د دنیا هر موسم دو رنگ وي، ګټه هم لري او زیان هم. یخ کوي خواته غریب پریشان کوي، نو وبلې خواته کویلې والا او لرګي والا دکانداران شان ګران کی او خوشالیا نکوي. کوي خواته یخ د ګیس پریشر کموي، نو وبلې خواته په سلندرونو کې ګیس خرڅون کی دکانداران خوشالیا نکوي، ولی چې د ال پی جی ګیس خو ګرانیږي. دغرنګه که یوې خواته په ډرون بمباری ټارګیټ کلینګ او بمی چاودنو کې پښتانه او د هغو بچان مړه کیږي، نو وبلې خواته د ډیرو خلکو وجیبونو ته د دې مړو قیمتونه هم راځي او هغوی خپلې خپلې خوشحالیانې کوي. اوس ملګرو زو و یو نوی بریکنګ نیوز ته، او دا بریکنګ نیوز دی چې د الیکشن موقع چې څومره رانږدې کیږي، د هغه سیاستدانانو چې 15 کاله مزی کړي او یواری بیا د 15 کالو د پاره نوی واسکیټونه او جامې جوړې کړي دي، د هغوی تګ او راتګ خپلو انتخابي حلقو ته ورځ په ورځ زیاتیږي. خدا واری ووټران ډیرو خیاران شوی دی. په اکثر الکو کې دوی د خپلو امیدوارانو استقبال په خرابو ټماټرو اګیو او ټیپرو کړی دی. ځکنو دا واری انتخابي امیدوارانو خپل خپل بچان و دې مقابلو ته تیار کړی دی. د دوی پر اتک سره د انګلیش اردو، انګلیش پښتو، انګلیش پنجابی او سندی د ټیوشن سنټرانو او د دې ژبو د استادانو مزه شروع شوه دي. دا ولی راشي چواورو د توتکی چکری راپور.
اوریدونکو زه دا وخت په یو داسې ټیویژن سینټر کې ولاړه یم، دلته د زاړه سیاستدانانو خپل هغه زامن چې پیدا سوي هم په لندن او امریکا کې دي، لوی سوي هم هلته دي. ځکه نو د دوی خوارانو نه اردو زده ده، نه پښتو، نه بلوچي، نه سندي او نه پنجابي، لکن دوی ته دا بهتره معلومه ده که دوی په لندن او امریکا کې پاتې کیږي نو هلته یا خو به ټیکسیان چلوي یا به کړکیانې مینځي. ځکه نو د دوی د حکمرانی کولو، د تجری د ډکولو د پاره و ملک نه پرسان ته راتګ نهایت ضروری دی. مگر پرابلم دا دی چې د دې ځای د 90% خلکو انګریزي ژبه نه ده زده، او د دوی خوارانو د دې ځای ځایي ژبې نه دي زده. دوی به هغوی ته جذباتي تقریرونه، نوي وعدې او قولونه په کومه ژبه کې کوي، ووټ به په کومه ژبه کې ځینې غواړي. ځکه نو اوس دوی د دې ژبو ټیویشن وایي، یعنی زده کړه کوي. راسي چې یو دا رنګه کلاس و تاسو ته موږ د ښکاره کو.
ګوره زما سور کاکای بچیه، د ووټ د اصلولو د پاره دلته په ملکې ناپورستان کې جذباتي تقریر ډېر ضروري وي. او په یاد ساته چې کله تقریر کوي نو دوه درې مایکونه ماتوه، د اوبو ګیلاسونه ماتوه، بالټینې په لغتوه چې څومره اورېکټینګ کولی شي کوی.
اوکې، آی انډرستینډ.
او د انډرسټینډ بچیه، پښتو وایه، اردو وایه، داسټینډ دلته په لندن کې چلیږي، دلته نه.
اوکې، وای ګوډ.
بیا ګوډ؟ اے د ګوډ بچیه، دا ګوډ موډ ما وایه، دلته خلک د پولیو څاڅکي بچیانو ته نه ورکوي. بیا د بمباریانو، بمی چاودنو، ټارګیټ کیلینګ، نیم آبادی هسې هم ګوډانه وړاندې کړي دي. دا هغوی به دا خیال وي چې په مونږ ملنډې وي، خپل اوټونه ولې خرابوي؟ کمکلا.
اوکې، سوري، نو ګوډ، نو سټینډ.
بس ښه، نو وایه چې زه څه وایم هغه ته م وایه.
اوکې، نو وایه چې زه څه وایم تا هم هغه وایه.
دا م وایه.
نه، دا م وایه.
او یاره چې زه څه وایم دا م وایه، ته خلکو ته ووایه.
او یاره چې زه څه وایم دا م وایه، ته خلکو ته ووایه.
اوف، نه نه، ته خلکو ته ووایه.
اوهو، نه نه، ته خلکو ته ووایه.
او زما خبره واوره، کور دې خراب شه کنه.
اوهو، زما خبره واوره، کور دې خراب شه کنه.
اوهو یاره، دا تقریر نه دی، تقریر د دې باد دی.
اوهو یاره، دا تقریر نه دی، تقریر د دې د باد دی.
او زما خدایا، دا سد سانډا زوی دی.
اوهو زما خدایا، دا سد سانډا زوی دی.
د سانډا زوی به ته،
د سانډا زوی به ته.
تبه زټیوشن نو ایمباس.
سرکوزیا.
او زما خدایا.
ماستر صاحب، دا مو څه تماشا جوړ کړی دو؟
تماشا خدا ستا بچی دی، ظالمانو چې د حکمرانۍ دپاره خامخا خپل بچیان تیاروي، نو کم زه کم خپله مورنۍ ژبه خو ورزده کوي کنه.
او ماستر صاحب، دغه خو مصیبت دی، د مور یې هم انګریزۍ نیشنلټي ده، هغه هم انګریزه ده.
بس
گرانو او قدر منو اوریدونکو، زکه خوای چې بل ژبه ز د کول کلوي کمال ده، خپل ژبه هیرول به کمالی ده. ملګرو، څنګه چې زمون خلق د شروع نه تر دې دمه بهرنی شیان خوخوي، نو زکه د دوی په فرمایش د دوی د پاره نن سبا لیډران هم د دبانج نه راغختل کیږي. ولایتی لیډران پریږدو او خبره کوو د بهرنی شیانو، د دباندې په دې مالونو د ګوریزۍ په ولایتي شیانو یو راپور وړاندې کیږي. وړاندې کوونکی د شالیلا بادامی.
دونکو شالیلا بادامی دا وخت د ګریزی په بازار کې ولاړه ده. د باندې کښې د ګجرا والای، کده ناروال، کده ډیروی، کده بنیر، کده خانپور وی، کده شکارپور، خودی بازار ته چې د نن راشي نو پورن جاپانی، انګریزی او امریکایی ځنی جوړ شي.
ارون راشي، د ناټو نوې کانټینر راغلی دی، نوې نوې مشینان، نوې نوې استران، نوې نوې شټوپونه، زاړه نوې ګوټونه، کوټونه، چې هر څه غواړی د غلا په بیه. راشي.
یو دا دغلا په بای بیا ولی
شالیلو، چا ته وایم دا کنټینر مونږ را شاټ کړی دی، ماخوستن راغلی دی کنه.
شا دا ګرد شان د باندې دی.
زه خو شک لرم چې عقل شته هم او کیا، خود د باندې دی نو.
مگر دا خو په ګوجراواله کې جوړیږي، ما په خپله لیدلې دی.
اوس دنیا مرا خبره وه، ګوجراواله دا وګوره، دا څه لیکلي دي؟ میډ ان ناټو.
یو سټیکر دی په لګولی دی، میډ ان ناټو د ملک نوم دی، ولې نه دی په لیکلی؟
عجب ښځه، نو ورشه بیا ورته ووایه چې نوم دی ولې نه دی لګولی.
شرم نه لري، خلک خطاباسي، دیسی شان په ولایتي خرڅوي، ته ودریږه زه به هم داسې خطرناک راپور در باندې جوړ کړم.
اے قسم دے چې دا د باندې دی.
ای څنګه د باندې دی زړند یم
زوم قسم دے زما دی ستا په دې شکېدلی سر قسم دا د باندې دی. نو ولې
خبردار کدی زما د سر قسم واخستی؟
ازه زما په خپل سر قسم دا د بار دی. بس
کما دی چې د بار دی؟
دا څه دی د دکان نه بار نه دی پروت په سترګو ړند دی؟ چی ده دکان نباری پروت ده اینو خوشو باره نه
چی شه؟
ای تاسی خو خزی هست با خلکی مو خبره نو دریگی. پام کوا چی چا تا او نوائه. پام کوا وام پام کوا پام
ده منگو تی سرا بزگو ده تتمانی
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولیم تماشال رادیو پرونه همیشه اوزاورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.